سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو پاکستان وای د هغې ډلې څلور غړي نیولې چې د اسلام آباد په وروستي برید کې لاس درلود د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغوی مشر په توقیف کې دي په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاری بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لورې منظمه لارښوونه کېدله په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته د سه شنبې ورځ برید چې پړی تاریخ طالبان پاکستان ډلې وی څنګه ومنله دولس کسان وژل او وشت نورې ټپیان کړل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی امیر خان متقی پرون په کابل کې د اسلامي همکاری د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان درکلی وکړ او ویویل د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادو ترمنځ اختلاف باید د خبرو له لارې حل شي د نوی دلی له خنړی عملی څو ورځې وروسته د هند امنیتی ځواکونو په هندي کشمیر کې د جماعت اسلامي د ممنوع ګوند پر ضد عملیات پیل کړي دي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو ویلي دي چې د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د جماعت اسلامي ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند د جماعت اسلامي ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ او جرمنی چارواکو په دوو ایالتونو کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تښتي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي د جرمنی پولیس وایي د عملیات د ګمرکونو فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو د شپږسو الاووسو افسرانو په ګډون د بادن وورتنبرګ د جنوبي ایالت په ځینو ښارونو او په برلین کې د تلاشۍ پر عملیاتو متمرکز وو په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان نیول شوي هم دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده کډوال وایي لډي رستم سره مخ دي یو مفصله مرکام په دې اړه درته لرو چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې وروستی ځان مرګ برید افغان تباه کړی وو دا هماره چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د فیفا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فنی کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی ځینې فوټبالران ترې خوښ دي
کیدای شي د تعیین دلته په فیفا کې د زمینه مساعده کې چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي په دا اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې فوټبال شته ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته فوټبال سهولتونه مساعد نه دي
که څه هم ښاغلی کارګر د اختلاس تورونه ردوي خو پر هغه د اختلاس او مالی فساد پراخ تورونه لګیدلې دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولیسو اعلان کړی هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي دوی به 10,000 پاکستانی کلداري جایزه ورکړي بلخوا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي ورسته له هغه چې په ځینو ښارونو بریدونه شوي او پاکستان یې پړه پر افغانستان اچولې د دوی په وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او له ننګونو سره مخ کړي دي جزئیات په دغه رپورت کې
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو دراټولولو نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان د څلیرویس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به لس سره پاکستانی کلداري ورکړل سي. دغه رسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ای سی سی او پی او آر کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وارد مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوي دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وېستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
بس دغه یو خیر لګی او لاټري سره وزي کورونه خود باسينو کرایمه نه کور نه ملاويږي مخبل کور او کرایمه نه ملاوي به تروزي کور مو ټول لال روان دي درګر د وس کورونه باسلې دي مکمل هرسي ور د خالي کړي دي کرایمه مي ور سر نستا چاسي په کرایمه په پاکستاني کار مړو لکړو مخکي کیا چوري د نور یو په وزداريږي اعلان کړي ده کرایمه نه بغیر کور نه ملاويږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکو افغان کډوال چې نه غختل راپور کې نوم خور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي او سر چته وی منډي وروي بالکل پری دین او دکان را مند رنگ سیستم ټول هر څه را خراب شي نن پری دین خپل وطن کې مو حالات نه دي صحیح نو لار را مند باندې د مشکلات خوړې خډېر دي صحیح ده خو بس دا توان را واړه.
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مرلرونکو او ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناست دي او بے سرپناه او بدو بشري حالات سره مخ شوي دي او د دوی په اړه معلومات شریکولو اشخاص ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید شوی دی. په اسلام آباد کې میشتي یوې افغان میرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
که تنشو بین افغانستان و پاکستان اوج گرفت. لاغه روسته چلا بعد مرغه ده پاکستان و افغانستان ترمین شخوری دیری شوی دلتا ده افغان کردوال و وزیر دیر بد شوی ده جون میشتی رئیسی دلتا ده افغانان و لپاره ده ویزو تمدید پا بشپره توگا بنده. هغه افغانان چه با قانونی ویزو دلتا را غلی او نی غختل چه غیر قانونی و اوسیگی خودوی ده افغانان هم پده دول غیر قانونی کری او دیستلو خطر سره مخ کری دی.
ده یادوانی ده چه پاکستان پا دغه هیواد که ده ای سی سی او پی او آر کارتونو مودی هم پای ترس ولی او لغوه اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیونونو جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنځشنبې په ورځ له دغه هیواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیانور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپل خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان د افغانانو د جبري استلو لپاره اقدامات نږدې 2 لمخکې پیل شوی وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګونه دی خودلای او نه ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول اداوې رد کړي دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنځشنبې په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان راستیال او د افغانستان لپاره لپاره د دغه سازمان ځنګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوی سره یې پلیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. که څه هم پاکستان له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، خو دا بهیر یې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک کړ او شدید عملیات یې پیل کړل چې 13 اکتوبر میاشت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سختې نښتې وسوې چې په پایله کې دواړو خواوو ته په لسګونه کسان وصل شول.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان فوټبال فدراسیون او یو شمېر افغان فوټبالران د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د محمد یوسف کارګر ټاکل کېدل د غیواد فوټبال ته د نړۍ د پام اړولو په برخه کې خورا مهم فرصت بولی. محمد یوسف کارګر چې لوګدی مودي رئیس د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر دی، تازه په دې دنده ټاکل شوی. کولی کارګر هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله. دا ټاکنه داسې مال ده چې مخکې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله په خپلو راپورو کې ښاغلی کارګر په اختلاس تورن کړی و، کوم چې ښاغلی کارګر یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مال چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر مخکې په اختلاس تورن و، د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تازه هغه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی. دا اداره د ټاکنه د افغانستان د فوټبال او فوټسال ورزش د نړیوال پام اړولو په برخه کې مهمه بولي. د دغه فدراسیون میان مصطفی شمی جمعه د نومبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر تازه یوه ورځ مخکې د څلورو کلونو لپاره د دې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی.
انتخاب آقای یوسف کارگر میتونه که برای
محمد یوسف کارگر ټاکنه د افغانستان فوټبال فدراسیون ته هم یو ارزښتناک ګام دی او کولای شي په بیلابیلو لکه د فوټبال او فوټسال لپاره د ورزشي لوبغالو او اکاډمیو د جوړولو په برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا پام دی هیواد ته راوړي.
بسیار زیات جلب کنن از سوی فیفا.
یو شمیر افغان پخوانی فوټبالران هم دا ټاکنه مهمه ګڼي. د شیواد فوټبال د ټیم پخوانی ګول ساتونکي زمری کلیوال ازادي رادیو ته وویل
خغلی یوسف کارګر تعینیدل د فیفا فنی کمیټه کې دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د فوټبال په خاطر د افغانستان د فوټبالرانو لپاره کې د شې د تعینیدل لته په فیفا کې د زمينه مساعده کې چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي. کله اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې فوټبال شته، ول فوټبال لپاره میدانونه نشته، فوټبال سہولتونه مساعد نه دي.
دا ټاکنه داسې محل چې په دې ورستیو کې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله ملي لوبډلې ته د لوبغاړو دراوستلو په برخه کې هغه په اختلاس تورن کړ. د ګارډین پر راپور کې راغلی چې هغه ملي لوبډلې ته د یو لوبغاړي دراوستلو لپاره له هغه سره ډالر غوښتي دي. خو ښاغلی کارګر او هم د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد او بې بنسټه وبلل. ښاغلی کارګر هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د ټاکنه په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
د پټول کې په نړیوال کچه زموږ د هیواد په ورزش په لګیز لري. لومړی ځل دی چې له افغانستانه د فیفا فنی او پرمختیایي کمیټې ته یو څوک معرفي کیږي چې په هیوادونو کې په فوټبال ډېر اغېز لري او له نیکه مرغه چې دا غړیتوب ما ترلاسه کړی دی.
دریش پیته کلن محمد یوسف کارګر د افغانستان د ملي ټیم غړی او دوه دورې د دې لوبډلې روزونکو او سر روزونکو پاتې شوی. د هغه د روزنې پر مهال افغانستان د سویلي آسیا تل شو.
نن د نومبر 14مه د شکرې ناروغي یا د ډیابت نړیوال ورځ د پاونسن کې د شکر د ناروغي او شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو لامل د دوامدار درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې پکې د انسان بدن د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا ډیابت ناروغي د ړندوالي د پښتورګو د نه فعالیت د زړه د حملې مغزي حملې او د غړو پرې کولو یو اصلي لامل وګڼل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم،
دیر سکلنا عاطفه چې د درې ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکو ده له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
ما 4 سال مشه پیدا کړم، ګوري با ټابلیټ کنټرول میکنم، بعضی دوا یونانی ته پولیش.
د څلورو کلونو راهیسې د شکر په ناروغي اخته یم. زه دا ناروغي د ګولیو او یوناني بوټو په خوړلو کنټرولوم. کله د ګولیو او رژیم له لارې کنټرول نشي، انسولین اخلم. که په دې ناروغي اخته وي او چیرې ولاړ شي، هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم. باید هر چیرې چې زم له ځانه سره یوسم ډیره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکی و نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وخت هم دی شکر سرشمه، فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناک ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه، دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. نن جمعه د نومبر 14 د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکی فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي، په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې، تندې، لوږه، د ادرار او ډیریدل ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د امروختیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغي د غیزمنو خلکو د شمیر په اړه تازه دی رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هیواد کې د دې ناروغي د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمیر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,000,000 دی.
ازادي راډیو تغواګست رو سلاغه چې بی بی سی تورن شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو کلیپ ایډیټ کړی او داسې انګیرلې دي چې هغه خلک هڅوي چې په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وکړي، او بی بی سی په دې اړه باندې له ولسمشر ترامپ په رسمي توګه باندې بخښنه غوښتي، خو د غرامت د ورکولو په اړه باندې د ترامپ غوښتنه بیا هم رد کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خبرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خبرونه چې په هغه کې د ولسمشر ترامپ د خبرې خبرې شوې دي نور نه خبروي. د ولسمشر ترامپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او $1,000,000,000 تاوان دی ورکړي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر 10 بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دبرا ترانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ترامپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شاه په وینا راغلی دي چې نوموړي د پنځشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ترامپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ترامپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ترامپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موش مبارزه کوو، موش سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانې مظاهره چانو یرغل کړی وو، او د ولسمشر ترامپ د خبري بي بي سي د 2024 کال د ولسمشي تر انتخاباتو مخکې خبري کړې وي. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکاری ده چې ترامپ خپل ملاتړي تشدد ته چوي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې بیا ادعا کړې ده چې په اسلام آباد کې ځانمرګ برید د یو افغان تبه لخوا شوی دی چې د ننګرهار د اچین اوسیدونکی بلل شوی دی. د پاکستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو هم تر دې مخکې ادعا کړې چې پاکستان کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همداراز ویلي پاکستان ممکن په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره او په دغو بریدو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نوو تورونو او د کابل اسلام آباد د کړکیچونو اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې آیا پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد به بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي که څنګه؟
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. څومره د وسنی حالات او جوړه کثره د تخصصي لحاظ ولرو نو دی پایل ترسي چې د پاکستان کوم کړنی چې یو کوم دریزونه چې دوی سرګندۍ دغه ډیر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغه ټولو تروریستي تعلقات او اصلي مراکز خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پنخه کړي؟ دویم ټکی دا غواړي چې کوم سرګندونه چې دوی کوي د افغانانو د خلکیا په عقل باندې خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوی دي او د دوی د فوزي مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی د خصوانه کړنو لپاره دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې عقل باندې دا غواړي چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلاون کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکی او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کښاله نه حل کیږي. دوی ولی په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي. دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک دی په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوری نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دریم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمونږ په حال باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان د دې باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی. فکر نه کوي چې دوی دغه څرګندونو یا دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته د شکه دغه یو بربل واقعیت دی. ولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسؤلیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤلین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هیواد رسمي مسؤلین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرکت چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې اړخنه چې طالبان دي دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلایل او استدلال چې لازم دی مطرح کړي.
دغه وضعیت په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړزدو نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو چې منځګړی ترې وواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېش په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دته چمتو شي چې خبري مخته یوسي. طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په سیر باندې خپلې د ملي ګټې په بهرنۍ اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. په همدغه حساس ده چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه او د هرې کړنې په ترشای یو بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه یوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي درنه شو کولای په دې پاکستان داسې دریزونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملی بڼه نشي درلودلی او د هغې ترڅنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بیلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهیږي واقعیا که سترګې ورمانی پټي چې خپله د افغاني طالبان هیئت دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونکي. خپله پاکستاني طالبان دا اوس د سید افغاني طالبان نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي او په دې لوبه کې بیا هم شرارت لري.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی او همدارنګه ترکیه، دوی ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې
پرته د شکه ځینې داسې